د جون له 28مې پایل او د جولای تر 10مې به روان وي چې 22 وادونه پکې برخه ولري. په دغو تمریناتو کې د تور سمندرګي په شاوخوا کې اکثریت پراته هیوادونه د ناتو متحدان او شریکان برخه اخلي. په تمریناتو کې 15,000 پوځیان، 22 کشتۍ، 40 الوتکې او د ځانګړو عملیاتو او خیز وهلو 13 ټیمونه شامل دي. دا تمرینات په داسې حال کې پیلېږي چې روسیې تېره چهارشنبې ادعا وکړه چې د خبرداری ډزې کړي او د بریتانیا د ډیفندر په نوم د جنګي کشتۍ پر لارې بمونه غورځولي، څو دغه کشتۍ مجبوره کړي چې د کریمیا ټاپو وزمې سیوستاپول ښار ته له نږدې ساحې خپله لاره بدله کړي. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې په روانو اونیو کې به په دغه هیواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هیواد تېره شپه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایو انټیک واکسین 100,000 ډوزه ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د خبرونی لومړی میلمانه مو اغلی زهرا ده. دا د کندهار په دامان ولسوالي کې د مسلکي تولید ګروپ لري چې د دې ګروپ لاره پر شذو لاسي صنایع تولیدوي او بیا یې پلوري. لومړی به د اغلی زهرا سره خبرې پیل کړو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. زهرا جانې، ډېر مننه چې خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو خوم کوم، سلامونه او لیکي هلې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم.
مننه استاذ څخه هم چې وخت مو وایستي. زهرا جانې، تاسو په کندهار ولایت کې فعالیت کوي او د مسلکي تولید یو ګروپ لري. د دغه ګروپ ته تشکیل په اړه او دا چې شذې څنګه فعالیت پکښ کوي، که په دې اړه یو څه معلومات راکړي.
مننه تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مهدی شایسته خبرونه کې وخت راکړي. دا ستاسو لازم موږ لپاره تشویق دی. اوس فراسو پر مسلکي ګروپ باندې خبرې وکړو. موږ یو ګروپ لرو دلته د مسلک ګروپ په نامه باندې دی چې 15 خوندې زموږ سره کار کوي. په هغه کې قسم قسم کارونه دي چې د مردوزۍ کار دی، خیاطي ده، د بافت کار دی، خامک دوزي ده، او ټول کوم لاسي صنایع کارونه چې راځي هغه موږ په دې ګروپ کې به د 15 خوندې دي. دوی ټول کار سره کوي او دغه کوم کارونه چې موږ کوو د بازار ته عرضه کوو دغه شیانو تولید موږ لرو.
ښه. او په دغه لاسي صنایعو کې چې هلته تولیدېږي څه ډول توکي شامل دي؟
په دې کې خو ډول توکي شامل دي، لکه افغاني کالي دي، لکه د خامکتوزي غاړې دي، لکه د مردوزي کارونه دي، لکه د بافت کارونه دي. دې کې قسم قسم شان راځي چې هر یو ځانته جلا ډیزاین لري.
ډیره مننه. او دا چې په ولایتونو کې موږ راپورونه لرو چې ښځې د خپلو تولیداتو دپاره د لاسي صنایعو دپاره ډیری وختونه هیڅ بازار نه لري او دوی نسي کولای چې تر ښارونو پورې ورسیږي او هلته خپل تولیدات وپلوري. تاسې په دې برخه کې څه ډول همکاري کوئ د ښځو سره؟
زه خو خپله په دې کلی کې چې کومې خوندې زما سره یا کار کوي، یا په دې کلی کې چې کومې نورې خوندې خپل په کورونو کې لاسي صنایع جوړوي، د دې سره زما دغه همکاري ده چې زه د دې ټول توکي راخلم په خپل سینټر یا خپل کور کې، یا د لیمور د جمعې په ورځ بازار هم لرو. هغه ټول توکي زه زنده راخلم هلته په خپل دوکان کې ږدمه، بیا یې زه هلته خرڅوم. د جمعې په ورځ بازار لرو. یعنی پخوا ښځې تللې بازارو ته، هلته یې شار رانیوله، سودا یې کوله، خو اوس تر ډېر حده پورې د دې دپاره ما اسانتیا جوړه شوې ده. او زموږ دپاره هم یو کار دی لاسته راوړنه ده. او زموږ سره بیا هم ځینې شرکتونه قرارداد کوي، زموږ د بازار څخه لیدنه هم کوي. بیا موږ دوی ته خپل توکي ورکوو، دوی بیا هلته په بازار کې پلوري.
ډیر مننه زهرا جانی. د شزه چې ستاسو سره په دغه ګروپ کې کار کوي او دوی لاسي صنایع تولیدوي، د دوی اصلا لیوالتیا کومې برخې ته ده؟ دوی زیاته غواړي چې خامکونه وکړي، کالي وګنډي، که د کورشنیل او داس نور هنرونه وکړي. کومه خوا د دوی خوښه ده ډیره؟
پدې کې مختلف کارونه سته او خوند مختلف نظرونه لري، خو یعنی ډېر څه اوس کار کېږي. هغه د باف کار دی چې ډېر فعالیت هم لري او ډېر خلک یې خوښي هم، یعنی د خلکو ارزو یا د خوندو ارزو هم په همدې برخه کې ده چې موږ قسم قسم کارونه کوو. خو په دې برخه کې د ښځو یا د خلکو نظریات د ټولنې د ډېر دي.
ش او په بهر کې میشت افغانان غواړي چې د دوغو شوز څخه د دوی لاسي صنایع واخلي او دوی ور باندې خرڅ کې خپل توکي. څنګه افغانان کولای شي چې د خارج څخه دوی استاس څخه شان رانیسي، د دوغو شوز د لاس جوړ کړي شان چې دوغو شوز تیم ګټه ورسیږي، او دا اصلا د لاس کار دی چې په دوغو هیوادونو کې نه پیدا کیږي؟
موږ خو تر اوسه پورې په دې برخه کې موږ چا سره داسې همکاري نه ده کړې. موږ غواړو چې زموږ تولیدات دي، یعنی ډېر قیمته دي، په ډېر ارزښت لري، په ډېر زحمت سره جوړېږي. موږ غواړو چې زموږ تولیدات خارج ته عرضه سي، یا هم شه مارکیټو ته عرضه سي، یا هم شه بازار ولري. موږ غواړو چې زموږ سره په دې بخش کې همکاري وسي.
او د افغانستان د تجارت او صنایع وزارت یا خونی د اقتصادي برخې ریاستونو ستاسو سره په دې اړه باندې کوم مرسته کړې ده؟ یعنی د مرستې څخه می هدف تمویل نه دی، بلکې داسې چې تاسو ته لارې چارې وشي چې تاسو په خارج او داخل کې بازار ومومئ.
موږ سره تر اوسه پورې چا داسې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. دا کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام دی چې د سپما ګروپونه لري د لیپ دامان ولسوالۍ د نکلینو په کلي کې. د هغو څخه موږ تقریبا 15,000 یا 20,000 افغانۍ قرضه کړې ده چې ما سره دغه نور خوندې هم په کار اچول شوي دي. موږ تر یو څه حده پورې هغه خپل کوچنی تجارت یا کاروبار پر مخ بیولې دي، خو نور موږ سره په دې بخش کې چا هیڅ ډول همکاري نه ده کړې چې موږ خپل تولیدات یا خارج ته عرضه کړو، یا هم نمایشګاو ته عرضه کړو، یا هم شه بازار ولري.
ښه، او زهرا جانې، که په دې اړه باندې تاسو وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه کار چې ستاسو سره ښځې تولیدوي ډېر ارزښت لري، ځکه د لاسي کارونه دي او په ډېری ځایونو کې اوس ماشیني کارونه راوتلي دي چې بیې یې ارزانه وي حتماً. نو طبعا ستاسو د کارونو بیې څومره دي؟ یوه که تاسو موږ ته په کالو په برخه کې وایست چې د کالو جوړولو، د غاړ جوړولو، د کندهاري مک په برخه کې به یې څه ډول دي، لکه هغه کچه یې که تاسو راته وایست؟
زموږ تولیدات دي مختلفې بیې لري، هر یو ځان ته جلا قیمت لري. لکه مثال په ډول چې درته وایم، افغاني کالي دي، موږ یې د 2,000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 8,000، 9,000، 6,000 افغانۍ پورې. او کنداري غاړې چې دي، هغه خو نو بیخي ډېر قیمت لري، د 6,000 افغانۍ څخه نیولې د 3,000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 10,000، 6,000، 15,000 افغانۍ پورې داسې قیمتونه لري.
شاشه، او زهرا جانې، په دې اړه که یو څو خبرې وکړئ زموږ اورېدونکو ته، چې د ښځو د پاره څومره مهمه ده چې دوی باید د خپلې کورنۍ په اقتصادي وضعیت کې او د په اقتصاد کې ونډه ولري، او د خپلو نارینه خپلوانو سره اوژه په اوژه ودرېږي او کار وکړي. دا چې ښځې په خپل لاس باندې کارونه کوي، یو لامل یې کېدای چې دا هم وي چې دوی لوستې نه دي یا زده کړې نوي کړې، او دوی بیا و هنرونو ته لکه د لاس کارونو ته مخه کړي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟
زه په دې برخه کې دا نظر لرم چې اول زه خپله یم، د کول تور مسؤلیت زما په غاړه دی. د ټولو خوندو سه مې دا خواهش دی، هیله مې ده چې خپل همت ته لاسه ورنه کړي، خپل د خاوندانو سره اوژه پر اوژه ودرېږي، خپل کار ته ادامه ورکړي. ځکه دی ولا څخه تک نشيږي نه په یو نفر باندې کور ساتل کیږي ټول خوند ته خمه دا اله د خپل همت لا سوار نه کی خپل د ځان سره ډیر کوشش وکي تر څو به یو خپل ځان په کار اچولي بل به یو لاس یا پنځه لاس یا شل خوند نور به وزله په کار اچولي در دې به ثواب هم یې ګټه به هم یې او تر څو د خپل د کور اقتصادي مشکلات هم یو څه سره پکړي
ډیره مننه زهرا جانې اوس هم اورځم یو دین اوریدونکو ته اوریدونکو کته تاسو غواړئ زموږ سره په مخکښ شې د پروګرام کې زموږ لملمنې څخه غلې زهرا څخه پښتنی وکي تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهي زموږ د ټلیفون شمیرې دی 00008225550 او 09920340 له خپل شذنه اوریدونکو می ځنګړې هله د چې تاسو موږ ته ټلیفون وکړي خپل تفسیری را سره شریک کړي میر احمد صافی صاحب ماته وایي چې دلته زموږ سره یو اوریدونکو دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
ملالای بشیر خو سلامونه تاسو ته محترم ملمانه ته وړاندې کوم فضل هودی وردګ ما دی وردګونه
وردګ سب مننه چې تاسو زنګ وهلی دی که تاسو د اغلی زهرا څخه کوم پښتنه لری مهرباني وکړي
نو واقعا لکه څنګه چې تاسو ملمانه وې په کورنۍ کې به خوان سه په استلو کوم د دې داسې کاسون دي چې هغه نه توانېږي د دې کور په چارو کې چې ټول د کور چارې سره تاور سی وي نو دلته بیا دې خځې واندام ډیره مهمه ده شهم په استلو د دې کورونه شته چې حیاتي د استلو یو تبابت کړي چې هغه بعد وکړو نو درنې ملمنه دا پښتنه ده چې په سیمو کې چې آلتا مشکلات وي او زه په هغه ټورنيګي ته دی باندې چې هغه وکولای شي چې یو کور تر سره کو یا د خیاطۍ په بخش کې یا د انجینرۍ په بخش کې یا د ډاکټرۍ په بخش کې خو بعد بختونه هغه کورنۍ جوړ تور کې چې هغه ټولنه ته جامې ته وځي هغه کار وکړي تجارت وکړي یا هغه وکړي دغه خلکو د پوره د کومه هغوی او ما هغوی شو خلکو ته ورکړي چې هغه خپل خزینه په اصطلاح پرې دي چې هغه تجارت وکړي ټولنه ته خدمت وکړي خپل خوندونه وقته ولا ودرې لکه د چې وې د پوره د لوګوي څخه د پلوړو پاتو سیمه مننه
ډیره مننه وردک صاحب تاسو یې پښتنه مو واخیسته او دا غلی زهرا مخې ته بېجدو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لری
زه د نن غزنی نه خبرې کوم
امین صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دي زموږ ملمنه زهرا جان د کندهار ولایت څخه که تاسو د دوی څخه کومه پښتنه لری کولای شئ
دا په سترګو یې ورو چې به په کور کې څه پامل لري څه پامل ساتلای شي
مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې وو اوس هم یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بلې زه فکر کوم چې زموږ غږ نه اوري او نورو اوریدونکو ته به هم وخت په وخت واري ورکو چې د دوی پښتني او تبصری واولو واورو اوس هم بیرته ورځم غلی زهرا ته زهرا جانې تاسو د فضل هادي وردک سه پښتنه واوري د دوی ویل چې په ځینو حالاتو کې داسې هم موارد تر سترګو کېږي چې کورنۍ خپل شوه ته دغه یعنی حق نه ورکوي چې هغه خپل کار پر مخ یوسي د کور د کار تر څنګ باید یو کوچنی کاروبار یا سوداګری غونډه چې د دوی زړه غواړي هغه سه هم ولري په دې برخه کې خلکو ته څه ویل غواړي چې څنګه خپل شوه سره مرسته وکړي
ډیر مننه په دې برخه کې د ټول ورونو څخه دا غوښتنه یا هله کومه زه چې ما خپل د ټول کور مصارف خپل زما په غاړه دي او زما سره په دې برخه کې خاوند ډیر همکاري کړي ده کچیر زما خاوند ما ته اجازه را نه کړي چې زه کار وکم نو زه نسم کولای چې زه ووزم یا کار وکم یا خپل کوچنی کوم تجارت چې دی هغه پر مخ بوزم د ټول ورنه څخه مې دا هیله یا خواهش دی چې د خپل میرمنو تر څنګ دی هم ودرېږي تر څو به اقتصادي چارې هم پر مخ ولاړې سي څنګه سه د مشکلات هم را پسي او لبلې خوا به یو څو خوند نور هم پر کار ودرېږي دا به د دې یو خیر هم وي او د بل طرفه د اقتصادي مشکلات هم تر سنه سه هدف پورې حل سي. په دې برخه کې مې د ورنو څخه غټه غوښتنه دا ده چې د خپلو میرمنو، خویندو او میندو تر څنګ ودرېږي تر څو دوی په ډاډه زړه وکولی سي خپل تجارت پر مخ بوځي.
مننه زهرا جانی او استاد د خبرې په تعقیب ز غواړم یادونه وکړم چې اصلا خبره دانه ده چې یو نارینه د کور مصارف پوره کولای سي، نو بیا خپل شوه ته وای چې ته کار مکوه ځکه چې د کورنی اقتصادي چارې ز خپل غاړه اخلم. دغه یو انساني او اساسي بشري حق دی چې هر انسان باید د کار کولو حق ولري، د زده کړو حق ولري او په خپل ژوند کې پریکړې وکړای سي. نو دغه خبرې ته پکتو باید هر انسان دغه حق ولري چې په کومه برخه کې غواړي کار وکړي وای کولای شي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو ژغ مشترادی او د رادیو ژغ ککښته کړی او زموږ څخه کومه پښتنه لري وای کړی.
نو اعلان لا غزنی ولایت می اړیکه ته څرګنده ولا دا اول تاسو ته د ملالۍ ته ګټول او رسیدونکو ته سلامونه کوم مخدری چې جوړوي.
وحید الله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که د تاسو د زموږ د میلمنې اغلی زهرا څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
هغه چې پښتنه دا اوس ویل چې دا د ریادو چې موږ ته لاوري چې دا دغه خوند مصارف په څه خپل وځ مې راشه او ستاب فورونه باندې کې سم تعالی وای کی او دا خو سه ته سواره کو څه دې کړم څنګه دا خپل د څه سره دی په یو او خو دې اقتصادي مشکلات هم سره فنو په دې کې دا څه وایي تاسو موږ
ډیره مننه وحید الله صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
سلام علیکم خور جان، سلام ته خیرات.
ډیره مننه ژوندۍ اوسې، تاسو خپل نوم یاد کړئ او کوم پښتنه لري؟
اسدالله د شایسته کلار څخه پټم سوم.
اسدالله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ د مخکښ شتي خبرونه میلمانه غلی زهرا د کندهار ولایت څخه، تاسو د دوی څخه کوم پښتنه لري یا تبصره غواړئ زموږ سره شریکه کړئ، مهرباني وکړئ.
یو سلام غلی خورکی ته مهم ملمنی خورکی ته تاسو آزادی همکارانو ته ډېر مننه چې تاسو خورکی چې دغونه د خورکی مربللې ده ملمنه کړې مو ده. دغه څو ګست کېږي دا بلې ګست یعنې وای مورځ به ولاړم دلته یو ځای به در وښیم، دا عینومینې زړه عینومینه ده، دلته یو څانګه ده د خیاطۍ د خامکدوزۍ وو. د دې څنګه توارلم بارې راتول ولا د دې خورکی تذکره راوړه برما ټول مال تذکره خو نه لري ته د ورجوړه کوم زما تذکره ساده خور خو نو دوه هر څو چې کوي دغه خو نو د خپل هغه کس شخص چې د خپل نرمن سره کومک کوي یوازې خو نارینه نه څه کولای. دا خو بهترین خبره ده او ډیره ښه خبره ده، په زپوري خبره ده. خو چې دلته چې څوک نه مني نو بیا څه پکې؟ ما نرمن ده تقریبا د لس کال کې، دولس کال کې، شپاړس کال کې زما د واده هغه زما سره همکاري کوي د خمکتوزۍ په بخش کې. مثلا غاړې وو پټور اخلي، داس پټور اخلي، داس غاړه جوړي چې په دا ټول افغانستان کې څوک نشي جوړوي اوله درجه ده. نو دا چې اوس دلته وظیفه پیدا کړي کار ما اجازه ورکړې ده، هر ورور د خپل نرمن سره، هر ورور د خپل خورکی سره، د خپل مورکی سره باید دغه تشویق کې چې دلته د خپل کار ولوي، هم د خپل اولادو یو خرچو مصارف د مکاتب او د کتابچو د کلمانو د مدارسو ک دولتي مدرسې ک د شخصي مدارسې دلته مصرف شخصي مصرفونه لګښتونه دي د کور مصرف دان په سر څوک نه سره سوالي ارخوان لزره یوازې تقریبا 15000 افغانۍ زما د کور مصرف دی. ما به یو نمرګې درلوده غن خرڅ کړم، کار زمينه ځان ته برابروم نه برابرېږي. نو زما سمواله وای ما یې ته وایله ولې ته خبرې نه کوي ول په دریات کې مې خو ګفره په دریات. نو زه دې خورکې هم نه کوم، خور تاسو هم نه کوم، د ازادۍ رادیو هم نه کوم. ډېر زنګول مې دروالل نوم پورته کوي دا چې متاسبانه اوس ما بخ کار وکړي دغه تشویق دغه خبره چې زه درته کوم دا خورم پر ما ګرانه ده. زما خور ده، هر خور زما خور ده، باید خاوندې ورونه یې تشویق کړي چې راوځي د میدان وزګر سره.
د خپل ورونو سره په څنګ پر څنګ دغه خوندې همکار وسی خدمت وکړي. دا ملت په څوک جوړوي؟ خو دغه موږ ته یې خپله جوړو، خریدان خو یې موږ ته یې ته نه جوړوي. دا خپل ژوند خپل آبادۍ خو چې کوو په خپل لاس یې کوو، بل څوک خو یې نو موږ ته یې ته نه کوي، که دغه څه نه ده خواره.
ډېره زیاته مننه اسدالله صاحب، تاسې خبرې مهم واخیستې او پوښتنې مهم واخیستې. دا به د زهرا جانې مخې ته ږدو. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده،
السلام علیکم. اول تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، او بیا مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم. د نو عملادل خبرې کوم د غزنی ولایت نه.
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که کومه پوښتنه لرئ یا تبصره، مهرباني وکړئ.
اول خو پوښتنه دا لرمه چې زیات تر چې څومره پورې زه اړیکه اورمه یا خلک رابطې کوي د ښځو په باره کې، خلک زیات تر وایي چې د ښځې ته حق ورکړی شي، حق ورته اسلام ورکړی ده، پوره خو ټوله توجه نن سبا چې څومره خلک وي، یعنی ټوله عام او کارونو ته دې تشویقوي. خو ما چردم پکې داسې یو کس ونه لیدو، یو داسې نفر نه ونه لیدو چې هغه هم دا خبره ورته وکړي چې دیني زده کړې دې هم وکړي. دیني زده کړې نه دي خانه بالکل کناره کش کړي دي، دیناري ذکر ورته نه دغه کوي. نو وجه څه ده؟ امیر څه ده چې دوی د دیني طرف ذکر پرې نه کول غواړي او انګریزي تعلیم دا پرې کول غواړي. زه د انګریزي تعلیم خلاف نه یم، او دې کې ډاکټر جوړ شي، مالي مده جوړ شي، انجینیر جوړ شي، خو ولې ښځه یوه انجینه علیمه ولې نه جوړېږي؟ هغه قاري ولې نه جوړېږي؟ هغه مفتي ولې نه جوړېږي؟ دې کې تاسو یو نظر وغواړم چې ولې د خلک دوی طرف نه تشویق کوي.
ډېر مننه ژوندۍ وسې چې تاسو زموږ څخه دا پوښتنې مطرح کړې. تاسو د دیني زده کړو خبره وکړه، زه فکر نه کوم چې په هیڅ کورنۍ کې به د افغانستان ښځو یا انجونو یا هلکانو دیني زده کړې نه وي کړې، یا به قرآن نه وي لوستې، او یا به خپل مونځ نه وي زده، یا هغه اصول چې خدای پاک د اسلام د لارې او د پیغمبر اصول دي هغه به نه وي زده. نو دیني زده کړې نه پوهېږم چې ستاسو هدف څه دی. نور خو نو دی همدغه د دیني زده کړې د خدای پاک لاره د ټولو افغانانو ته معلومه ده، او هغوی په خپله کورنۍ کې لمونځ، قرآن او نور اسلامي حکامات فکر کوم چې عملي کړي دي. د زهرا جانې څخه به د خپلو نورو اورېدونکو پوښتنې یو ځل بیا ورته کښېږدم. اغلې زهرا، تاسې د وحیدالله صاحب پوښتنه واورېده. دوی ویل چې په دې وروستیو کې قرنطین هم رامنځته سوی و، ښځې د دغې ستونزې سره څومره مخامخ سوې؟ او اسدالله صاحب د کندهار ولایت څخه زنګ وهلی و، دوی وویل چې د دوی خپله میرمن له دوی سره په اقتصادي چارو کې ونډه اخلي، او هغه هم خامک دوزی کوي، یعنی خامکونه جوړوي. او دوی وویل چې دوی خپله میرمن هڅولې ده چې کار وکړي. نو د اسدالله صاحب دې خبرې ته زه غواړم چې ووایم چې یو انسان د بل انسان څښتن نس کېدلای، او یو انسان د بل انسان و اجازه ته چې بالغان وي اړتیا نه لري، ځکه چې خدای پاک د ټولو خدای دی، او د اسلام له نظره ټولو ته اجازه ورکول سوی د چې خپل هیواد او خپل ټولنې ته خدمت وکړي. نو یو انسان باید د خپل ځان د بل انسان څښتن ونه ګڼي، خو دا چې یو د بل سره همکاري، مرسته او هڅونه کېدلای سي. دوی ویل چې ښځې هم باید لاس په کار سي، ځکه ځینې ښځې په خپله نه غواړي چې په اقتصادي چارو کې ونډه ولري. دا خبره زه فکر کوم چې پر ځای ده، او ښځې باید یو څه زړورې سي. دوی باید هم خپل ځان د دې وړ وګڼي چې دوی کار کولای سي، او لکه د خپل کورنۍ کې مرسته کولای سي. او دوی ویل چې نارینه خپلوان باید ښځې تشویق کړي او وی هڅوي چې کار وکړي. نو زهرا جانې، تاسو د قرنطین د ستونزې په اړه باندې که یو څه وایست، او بیا به د اسدالله صاحب د خبرو په اړه باندې یو څه خبرې وکړي، مهرباني.
ډېره مننه کوم. قرنطین خو چې واقعیت هم ډېر مشکلات ول، ځکه یو خو افغانستان خپل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، له بلې خوا چې کرونا زیاته په قرنطین ولګېدی، په دې کې ډېر نارینه پر کورس ول، یعنی د دې څخه ډېر مشکلاتونه را پیدا شول، چې نارینه پر کور شول، اقتصادي مشکلات ډېر شول، مکتبونه رخصت شول، او بیا هم موږ خپل همت لاسه نه دی ورکړی، موږ خپل لاسي صنایع ته دوام ورکړی وو، خپل کارونه مو شروع کړو تر څو چې کارنتین ختمېدی یا هم کارونه شروع کېدل، موږ خپل په دغه لاسي صنایع باندې خپل کور ته خپل اولاد ته منفقه ورکوله، یعنی تر یو څه ناڅه هده مو مشکلات په حل شوي وو. او تر دې چې نارینه پر کور ناسته یا کومې پیسې نه پیدا کېدلې، کور ته عاید نه راتلی، خو موږ خپل همت ته لاسه نه دی ورکړی، موږ خپل کار ته ادامه ورکړې وه، او تر څو چې مو وسه کوشش توان کېدی هغه خپل د کور اقتصادي مشکلات مې څه ناڅه رفع کړه په دې باندې.
ډیره مننه آغلی زهرا چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او ستاسو د وخت څخه ډیره مننه کوو. اوریدونکو ته به وایم چې تر یوې لنډې د می ورسته بیا له تاسو سره یو، او زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه بل موږ سره خبرې وکړي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
خبرونی ته بیا هم یو ځل تاسو هر کله کوم، اوس هم د خبرونی دوهمه میلمنه نسیمه غزنوی له موږ سره پر لیکه ده. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. نسیمه غزنوی د بدني روزنې له څانګې څخه فارغه شوې ده، په کابل کې د ښځینه ورزشي کلب لري، او د دوی د په دې برخه کې فعالیت کوي. میرمن غزنوی، ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلامونه امیر کې تاسو او تاسو د رادیو اوریدونکو ته مننه کوم. ډیره
مننه له تاسو څخه هم نسیمه جانې. که تاسو لومړی په دې برخه کې موږ اوریدونکو ته څه ووایاست چې بدني روزنه د انسان لپاره څومره مهمه ده، او تاسو ولې په دې برخه کې فعالیت پیل کړی دی؟
بدني روزنه خو ډېره زیاته یو مهم مسلک ده، یو مهمه رشته ده چې په افغانستان کې ډېره زیاته توجه نه ورته کېږي. تاسو خو خپل پوهېږئ چې افغانستان زیاتره خلک بېلابېلې ناروغیانې لري، او په کال کې زیاتره خلک د همدې ناروغانو له کبله مړه کېږي، او یا هم بدون تحرک اوسېږي یا حرکت نه کوي، ورزش نه کوي، نو د دې وجود ډېر زر خرابېږي، او زر هر رقم مرضونو باندې مبتلا کېږي، او دوی یعنې زیات تلفات افغانستان لري په دې برخه کې. د دې لپاره ما د ښځو لپاره مې چې زه یو کلب کې زه تمرین ورکم، او هغه ښځې چې ډېرې یعنې ناروغه وي، چربي، جګر، ورته وایي شکر او داسې نورې ناروغۍ، کې زه په دې برخه کې له ښځو سره ډېره زیاته مرسته وکړم. نو د همدې ورزش او د تمرین له کبله ښځې بېرته خپل هغه صحت لاسته راوړي.
مننه نسیمه جانې. د ورزشي کلب جوړول په افغانستان غونډې ټولنه کې چې بېل شک یو سړی سالار ټولنه ده، او امنیتي وضعیت هم ښه نه دی، له څه ډول ستونزو سره تاسو مخامخ شوئ په دې برخه کې؟
ولا دا خو ډېر مشکله کار ده، چې ولاړه شي یو کلب ته تمرین ورکړي. دا اول باید د ډېرو مشکلاتو نه تېره شي، بل خو بیا داسې یو ځای ته ځان ورسوي چې دا خدمت وکولای شي. نو ما هم ډېرې زیاتې ستونزې لیدلې په دې برخه کې. مثلا زه چې چاته وایم چې زه د کلب استاد یم، نو زیاتره هم خلک وایي چې د کلب استاد یې ښه، یعنې ته به بدماشه یې، ته به داسې، خو زه بیا ډېر زیات هغې سره ریلاکس اوسېږم، ډېر صبر او حوصله ورته کوم. دا ټولنه که موږ دا نسل بدله نه کړي، راتلونکی نسل نه شي بدلولی، نو موږ غواړو چې دا زمینه نورو نجونو ته پراخه کړو، تر څو ورزش ته راشي او هغه خپل استعداد او لیاقت خلکو ته ښکاره کړي. او د همدې لپاره زما یو بل هدف دا و چې ښځو ته زه ډېر زیات خدمت وکړم، ځکه ښځې په افغانستان کې یعنې ډېر فشار دي، نو زکه زه غواړم چې خزه ته ډیر زیات زمينه امارت.
نسیمه جانی د دغه سی ورزشی کلبونو لاره شوځو ته څومره لاره پرانستل کیږي چې دوی خپل راتلونکي د ورزش په برخه کې جوړ کړي او دوی په مسلکي توګه یو ورزشی برخه انتخاب کړي.
دا خو په لومړی سر کې خو اول افغانستان خلک هیڅ نو مرسته نه کوي د مسره په دې برخه کې پرمختګ وکړي او خلک مثلا دې برخه کې چې په نورو برخو کې دماغ راځنه چې هغه فوټبال د والیبال د هر برخه کې هغه زه ډېر زیات نه غواړم چې باندې خبرې وکړم ځکه په هغې برخه کې خو قطعاً د افغانستان خلک دور له موږ سره هم نظر نه لګي سره خو د فټنس په برخه کې دا زما د تقریبا دوه کاله کېږي زه په کلب کې تمرین کوم نو دا ډېر ماته خلک اته په دې برخه کې یعنی دومره سنګینه برخه ده په دې برخه کې له موږ سره مرسته نه ده شوې تر څو چې له موږ سره مرسته نه ده کړې.
ښه
په راتلونکي کې زه غواړم چې یعنی دغه لاره چې موږ اوس خلاصه کړې ده ښځو ته دا نور هم هغوی ته زمینه مساعده شي راسي ورزش شي حتی استادان شي د کلب او ښځو ته ښه زمینه برابره شي ورزش.
ښه نسیمه جانی که په دې برخه کې یو څه معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړئ چې ستاسو په ورزشي کلب کې تاسو څه ډول کوم ډولونه د ورزش کوئ لکه یوګا پلاتس یا داسې نور؟
او د موږ په برخه د کلب کې نو څو برخې دي. یو باډي بلډینګ دی چې څنګه راځي خپل باډي جوړوي مثلا پیغلې نجونې زیاتره دي ته علاقمند لري چې د هغوی باډي جوړ شي. بل یوګا ته ډېرې ښځې راځي هغه ښځې چې په رواني ناروغیانو باندې اخته وي هغوی ته موږ د یوګا تمرینات زیات ورکوو آرامبخ شوي او بعضې نجونې چې کوچنۍ پنځلس کلنې شپاړس کلنې دوی بیا غواړي چې قدونه یې لوړ شي نو موږ هغوی ته ځانګړي تمرینات لرو چې هغه ورته په امریکا او سترو د ښه نتیجې تر واخلي. او بل یو د فټنس برخه ده چې خدي راځي غواړي خپل اندامونه وزن کم کړي او زیاتره ناروغان د پښو تکلیف ګملا او همداراز د شکر چربي جګر او خپل د وزن چې زیاتې غواړي د وزن کم کړي تر څو راحت وي په خپل ژوند کې.
ښه نسیمه جانی په دې برخه کې هم که یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د ورزش مخکې او وروسته څه ډول خواړه باید څوک وخوري لکه کاربوهایډریټس چې اوبه خو به اتمن باید وڅښي نه اوبه خو ټوله ورځ باید خلک وڅښي ځکه چې د بدن یو مهمه برخه اوبه جوړوي. د کاربوهایډریټس پروټین یا د دوغ نورو په اړه باندې که تاسو وایئ چې په کوم خوړو کې کوم څه زیات دي او دا چې مګنیزیم زم څومره مهم دي دغه د پاره چې د ورزش په خاطر باندې باید څوک وخوري.
یو څوک یو خدای یو اټو فی کلب ته دی ورزش اتمن یو رژیم باید ولای او بعض خلک دي مثلا مختوای سي زو ورزش کوم خو ما د سي رژیم نیولای په اصل کې رژیم څنګه نیولای دا یوازې وګڅکی یو دوه قاشقې مثلا یا اورین یا لوبیا بس خلاص ته ګرد ورس کی او شپکی هم سیدا ډیر غلط کار ده. د ژوند داسې نه چې هیڅ شی نه چې کوم خره دا ډیر یعنی زیاتره خلک یې نن دا کار کوي هغه جل یو خو څوک چې یو سم خواړه نه خوري دغه جل ډیر زیات خرابي ا ډیر زیات جون باندې تاثیر کوي چې موږ خواړه بيخي په ځان باندې قطع کړو دا او مخ باندې موږ ډیر زیات لکې راخلي دي چې زیاتره ښځې له کوچ ډیر وایي چې لکې د مخ باندې دا نه جون په ډیر زیات اهمیت ورکوي خو رژیم باید داسې مخ ته لا تمرین هدي خل صاف شي مثلا موږ راځو ځینې شاګردانی مایزه تمرین نشم کولای لډیر چې وایي چې مې مزه به شي تمرین نشم کولای او خدای ته چې په ورزش کې پلید یا لرزی دی نسی تمین کولای زوف بیرازی نو غی باید مختلا تمین یو گلا شدیو چکی بل چلنو چکی او بالا غو سی یو گلا شدیو چکلی دو گلا سو بل او بالا غو خفل تمین شروع کی پیزو دا قی مختلا تمین دا کارو کی او بالا غو تمین پو منس کی دی ارسم نسی دی ضرورت رو دل اغنم را نو بو باید واخلی خوصا دی گرمی پو نسم کی بدن ډیره زیات خوله کوي نو باید د اقل څلور ګلاسه اوبو د تمرین په منځ کې وخوړل شي او بعد له تمرین هم څلور ګلاسه اوبو وڅښل شي د دې لپاره چې بدن هغه مصرف شوي اوبه بیرته بدن ته واخلي او جذب شي او بل تاسو ولې پروتین پروتین خامخا هغه څوک چې باډي جوړوي هغوی ته ډېر زیات لرو ده خو هغه څوک چې تکلیف لري د پښو او د ملا نو هډوکي ډېر سست دي خصوصا هغه سنونه چې ډېر لري هغې ته بیا زیاتره شیدې هګۍ ډېرې مهمه وي چې دا باید بعد له تمرینه هر وخت وخوړل شي او کله چې ویده کېږي نو یو ګیلاس شیدې وڅښل شي زیاتره باید کلسیم ته کلسیم ښه رول لري او بل روزانه بیا لوبیا له خود دا شیان ډېر زیات مهم دي او د شپې له طرفه چې ویده کېږي یا د شپې ډوډۍ باید ترکاري وي ترکاری چهار رقم ترکاری مثلا کرنوی دا خود ترکاری با دی او بل میوه دیر جاتا مهمه دا او ایت خواله دی میوه دای نسیم والا یعنی میوه دیر جاتا مهمه ای که بدن که دیر خیرون لدی جون تا بدن تا دیر جاتا فایده لدی
ډیر مننه نسیمه جانې. تاسو ویل چې سبزیجات باید د ماشوم د خوا څخه وخوړل سي د فایبر په خاطر باندې او د چرګ ماهي غوښې مستې شیدې هګیو دغه د پروټین لپاره او داسې میوې لکه کیله د مګنیزیم او پوتاسیم په خاطر باندې او مڼې هم ویل کېږي چې شې دي د پروټین کاربس او د فایبر په خاطر باندې. آیا په افغانستان کې دا سیمیو ته لاسرسی ست لکه د اووکادو چې دغه ته شغوار ویل کیږي او هر انسان باید دغه اووکادو وخوري او استعمال کړي په خپل خوړو کې؟
په افغانستان کې خو د اووکادو موسم هم نستنه تصفویږي او بل موږ افغانستان خلک د خځې خصوصا ځانونه طبقه زیاتره لاسرسی نه لري چې ځان ته هر شی واخلي ځکه زیاتره چې راځي کله په یوازې خپل د وزن لپاره حتی دې خپل رژیم لا سم نه شي اخیستلی ځکه د دې یو مشکل دا ده چې وضعیت اقتصادي نه لري سم چې دوی هغه ځان ته واخلي او موږ خو کنا لوکاس ډیر ښه غړي سره مې وځي موږ سپارته باندې ډیر ښه ولري
ش او کده غوړو په اړه باندې خبري وکړو د دغه زیتون د تیلو په اړه باندې د دغه د فواید په اړه د ګټو په اړه کتا سوي څو خبري وکړي چې خلک څنګه باید د نور غوړو پر ځای باندې زیتون غوړي په خوراک کې شامل کړي ځکه چې دا ډیر ګټور یعنی ریسرچ وایي تحقیقات وایي چې دغه شغوړي دي
د زیتون غوړي خو ډیره زیاته فائدہ لري. یو مهمه ټکی دا ده چې چربي د موږ د وجود ورته غوړ وای کنه هواز دا وای دا وای د موږ په وجود کې نه جوړیږي که موږ چیرې له زیتون تیلو څخه ګټه پورته کړو او بل موږ خواړه باید زیتون غوړو کې پخ شي یعنی دا موږ ته ډیره زیاته فائدہ لري. د دې پر ځای چې موږ وجود وازنه پیدا کوي ډېری نوري ګټې لري چې موږ له ډېر زیاتو ناروغیو چا د ملا دردونه د پښو عضلات دردونه دا ټول د زیتون غوړو په کومک سره دا ورکېږي. خو زما تاسو هم همدا ده چې ټول زیتون غوړونه استفاده وکړي. خو څو وایي چې زیاتره خلک یې دو غوړنه لري یعنی زیاتره ښځې وایي چې موږ عمره اقتصاد مهمه ده چې زیتون غوړي ځان ته واخلو. خو ښه به دا وي چې زیاتره کمچرب ډوډۍ وخوري یعنی په خپلو خوړو کې زیات غوړي استفاده نه کړي دا به ډېر ښه خبره وي.
مننه نسیمه جانې. اوس هم ورځم د ځینو اوریدونکو پښتنې به واخلم کې داسې دوی هم له تاسو څخه یو شمیر پښتنې لري. زما همکار وایي چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه، ادب احترامات جناب ملالی بشیر خورتا سے تا استاد قدرمن ملمانی تا په تخنیک کې جناب صافی سر ته خاص ځانګړي سلامونه ټول مینوالو ته سلامونه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه. تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لریز موږ د ملمانی څخه؟
مننه قربان مشم، ملالی بشیر ټلیفون کرخه تراغله اسد الله صافی د سندونو کور لغمان نه تاسو سره په تماس کې.
ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که د نسیمه جان څخه تاسو کومه پښتنه لری کولای سي؟
مننه، موافق اوسه ملالی بشیر خور. زما دوه درې پښتنې دي. لومړی پښتنه مې دا ده چې دوی په نظر دغه ښځې ولادت کنه څومره وقفه باید په یو ماشوم بل ماشوم ترمنځ څومره وقفه باید دوی واخلي چې تر څو دوی یو فعال او با استعداد ماشوم، یعنی په وزن برابر سوی تغذیه نه اوسي، مریضي ماشوم نه اوسي، دنیا ته راوړي، څومره وقفه باید یو ماشوم نه بل ماشوم منځ کې واخلي او څومره وقفه واخلي کنه چې دوی ماشومان وزېږولی شي، یعنی تخمه پخه شي په څومره وخت کې دی هغه کې. او دومره پښتنه مې دا ده ملالی جانې، بعضې سیاسري دي ښځې دي چې د شیدو لپاره دوی د کپسولونو نه د درملو نه استفاده کوي، دغه درمل د دوی بدن ته ډېر زیات نقصان رسوي. نو زما دې نه پښتنه دا ده چې دوی باید څه رقم غذایي رژیمو کې تغیر راولي چې دوی ماشوم نه ماشومې زېږېدلی نه اوسي تر یو میاشت پورې ماشوم ته دوی شیدې نه وي ورکړي او د دوی شیدې خلاصې شوي، نو د دې سره کوم غذایی رژیم باید استفاده کی چې د دې شودې زیات شي. دغه دوه پښتنې مې ولې مننه کوم چې ما تم په ازادي رادیو د خبرونه کې وخت راکړ.
ډیر مننه اسد الله صاحب، تاسو پښتنې مو وخت دي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه مننه لګانې تاسو ته مېلمه ساته. تاسو مې خاص موضوع ده
بله. مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوري او زموږ میلمنه نسیمه غزنوی ده چې په کابل ولایت کې د شذو لپاره ورزشي کلب را ایستل دی او دا غواړي چې د شذو په برخه کې خدمت وکړي، ځکه چې د شذو روغتیا د دوی په نظر باندې ډیره مهمه ده چې باید ورته پام وسی. د دوی څخه تاسو کومه پښتنه لری کولای سي؟
خزانہ ورزش ہوتی